پېښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال راډیو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال راډیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه اسرار عالم مومند اوري.
مشرم به د مهم خبرونو لنډیز تاګل شوی د شریکو ګټو د شورا غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. همداراز ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې هم نن په واشنگټن کې پیل شي. او د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې پودار زړول شوی. اوس خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفادات او کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. وزیر اعظم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو اعلی او وفاقي وزیران برخه اخلي. په دې غونډه کې به په مردم شماری یا سرشمیرنې او نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید 13 ورځې مشل دوه ویلي وو چې د مشترکه مفادات او کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سی ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره اهم راپورته کوي. د خزانه صوبای وزیر زیاته کړه چې د افغان کډوالو له قبایلي سیمو د بې کورشو خلکو په نوم د راغلي بهر ملکي امداد حساب به هم له مرکزي حکومت غواړي. د برسحال کې داسې څو ورځې وړاندې مرکزي حکومت له خبر پښتونخوا سره د بجلی د بقایاجاتو ورکولو او د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق نن له مشالو سره په خبرو کې ویل که څه هم په مرکز د دوی د بجلی پیسې ډېرې زیاتې جوړیږي، خو دوی لږو په قسطونو کې د بجلی د بقایا جاتو اخیستو ته ځکه غاړه کې خدا چې له دوی سره بل لار نه و.
دا هغه فیصله نه ده لکه څنګه چې عدالت کوي د پورا حق یو فرق څور کړل شي. خدا یې صلح ده، یو جوړه ده، یو معامله ده چې دواړو حکومتونو کې اتفاق کړی دی.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د شریکو ګټو د شورا په مهمه غونډه کې د صوبې د نورو حقونو ترڅنګ د قومي مالیې د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وی نن ویلي چې په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشرۍ د دې هیواد د وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بونو چارو وزیر جان کیری کوي. ټي وی زیاتوي په دې ستراتیژیکي مذاکراتو کې به د ترهګرۍ مخنیوي، اټومي موادو نه خوراوي، دفاع، اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټیکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. یادوي چې دا د پاکستان امریکې ترمنځ د دا ډول مذاکراتو شپږم پړاو دی. د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر وجون کې په دار زړول شوی. په پینډۍ کې د جیل چارواکي وایي د پخواني گورنر د قتل په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری ته بیګا په اډیاله جیل کې پنسي ورکړل شوه. په کال 2011 د پینډۍ د ترګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا ورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله او د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړو. یادوي چې د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخوانی سرتېری ممتاز قادری د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکی وو او هم د 2011 کال د جنوري په 14 په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وجلو. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست کې دیرا د شمالي وزیرستان کډوال د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتې پتنو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال دوته ویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنیو د راوستو لپاره تیاری نیولې. فیاض علي شاه زیاتوي د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په راوستو کې ستونزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي. خو د په خبره دا مسله به ډېر زر حل شي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ خوست ته هم کډه شوي دي. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په دورشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د نورستان والی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په تیره په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخېدو دي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سرخار تهران اړوند ټولې 150 ګټلې دي. د رایو شمیرلو پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و. نتایج یې همداراز وښوده چې د خبرګان په نوم په ځواکمنه 80 کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالیو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. په خبرګان شورا کې چې راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي 14 د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی او روحاني په دریم مقام کې دی. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار کې پر دوه رسټورنټونو په حمله کې وژل شوي دي. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړۍ حمله یوه ځانمرګي د بیبر په نوم په یوه رسټورنټ کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان وژل شول. د چارواکو په وینا په دوهم رسټورنټ ځانمرګي حمله د یو موټر په وسیله وشوه. د دواړو حملو ذمواري له القاعده شبکې سره تړلې د شباب په نوم ډلې منلې. د عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 یې نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیا میشته سیمه مدینة صدر کې وچاودېدو. تر دې پیښې څو منټه وروسته یو ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په ځای کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان ووژل شوي دي. دا او تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد د څلور واړو صوبو اعلی وزیران به ګډون پکې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي صوبایي حکومت به په غونډه کې د خپلو مالي مشکلاتو په اړه له مرکز سره خبرې وکړي.
مدمی علاقہ زلزلے کا علاقہ مالی فشار کے اندر زیاد غواڑی اگر پاکستان حکومت کے داخل جا رہے ہیں.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې شاوخوا 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي هڅه کوي دغه کډوال راجستر کړي او مرستې ورته ورسوي. او فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جن صاحب باڑا کې د سکولونو د استادانو د تربیه یو ځانګړی پروګرام پیل کړی. د سیمې د یو سکول استاد وای د دوی لپاره د ټریننګونو دغه لړۍ باید نوره پسې وغځول شي.
ٹیچرس جسمانی سزاګانې ورکړي په کور داسې دوه چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او ټیچر ټرین کړي.
د یو شمیر نور رپورټونه او همداراز د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولرای موضوع ټاکل شوی د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا غونډه وشي چې د هیواد د څلور واړو صوبو اعلی وزیران او همداراز د مرکزی حکومت یو شمیر وزیران ګډون پکې وکي. دغه غونډې او دا چې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې به پکې وشي له اسلام آباد زمون خبریال احمد الله په تیرا سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
نن د مشترکه مفادات کونسل یا د شریکو ګټو د شورا غونډه چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې پیلېږي چې پکې به د وفاقي وزیرانو نه علاوه د صوبو اعلی وزیران چې کوم دي هغه هم ګډون کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړل شوي دي نو د هغې تر مخه چې تیر کال په مارچ میاشت کې کله دا غونډه شوې وه نو په هغه وخت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله کړې شوې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به دغه کیږي. خو ولې اوس داسې خبرونه مخې ته راځي او د سټیټسټیک ډپارټمنټ چې د پاکستان کوم بیورو دغه د هغې د تر مخه چې فوز د مصروفیاتو له وجې امکان دا دی چې دا سرشمیرنه او کورشمیرنه چې کومه ده دا خو یا وځنډولی شي یا د څلورمې او یا په پنځمه میاشت کې وکړلې شي. نو په دغه حواله سره به هم په دې غونډه کې به غور کولی شي چې آیا څه داسې بل لار راوباسو چې دا سرشمیرنه چې کومه ده دا ونه ځنډولی شي. دینه علاوه د پټرولیم او قدرتی وسیلو وفاقی وزیر شاهد خاقان عباسی چکم دی هغه به غونډې ته د قدرتی ګاز چکم دی د هغې د برآمد کولو په اړه بریفینګ ورکوي، کوم چې د قطر او نور مختلف ملکونو نه دي او پاکستان چې دا وخت کم څومره د ګیس ضرورت دی او تر کوم حده د نور ملکونو نه که دا ګیس راوغوښتلی شي نو تر کوم حده دغه پوره کېدلی شي، په دې حقله به خبرې اترې کېږي. د دې نه علاوه د کونسل چې کوم تیر کال غونډه شوې وه د 2014 او 2015 د هغې په راپورونو به هم غور کولی شي چې په هغې کې مختلف فیصلې شوې وي، په هغې باندې تر دې د ما څومره عمل درآمد شوی دی، نو په دغه اړه به هم په دې غونډه کې چې کوم دی هغه به خبرې اترې کېږي.
له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله و چې په دغه ښار کې کېدونکې د ګډو ګټو شورا د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول. او اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې په داسې حال کې کېږي چې مرکزي حکومت څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایا جاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې له مرکز څخه لرلې، خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایا جات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایا جات جمع شوي، مرکزي حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. د اسرار العالم مومن رپورټ پرې اورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانې پخوانی وزیر سراج الحق وایي په کال 2006 کې په مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.64 روپۍ جوړې دي. د ده په خبره که څه هم دغه پیسې اوس نورې زیاتې شوي خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دې ته غاړه کې خوده چې دغه پیسې د خیر دې په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ اصول ہے بھائی وہ جو لگا وہ معاملہ کا جوار حکومتوں نے اتفاق کرے رہے نو دا وقت خیر پر خواہ دے بعد مئی علاسا اور دے زلزلے علاسا مالی فشار کے اندر زیاد ہے دا وجہ سے غواری خبر پختن خواہ حکومت سے داخل جا رہے
خود خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پاټۍ ویان زید خان بیا وایي د 3.94 روپۍ پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15.4 روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نوې کړي چې دوی ته د بجلی بقایا جات په قسطونو کې ورکړي. پختونخوا ولسی تاریخ مشر ڈاکٹر سیدال مسعود وائی هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایا جاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خیبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.94 روپۍ جوړې دي، خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خیبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.94 روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.94 روپۍ پر ځای ورته مرکز 0.4 روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتلل 3.18 روپۍ نو په هغه کې بیا د ام حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډې جوړه کړه او دې ته اربیټریری کونسل وایي، په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 1.10 روپۍ. خدا ودا ته ما ته چې دا اوس راکا نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بل ورځ بیا د بابا سره کېناستو نو په کار خدا وا چې اب 3.14 روپۍ اوس 15 روپۍ ته رسېدلې، اگر کمې شوې صرف 0.4 روپۍ.
که څه هم سراج الحق وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاري وي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبوره دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستی نو لږ یو په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریځ معلوم کړو خو بریالي نه شو.
د اسرائیل مومن رپورټ موردو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه د مشترکه مفاداتو کونسل غونډې له رابللو ځکه ډډه کوله چې صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت دغې خبرې منلو ته تیار نه دی. له نوموړي سره زموږ همکار اسرائیل مومن مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل د څه لپاره جوړ کړی.
مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې دوه برخې دي. یو برخه دا ده چې د کم موضوعات یا کم کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د دغه سره مرکز سره او کم کم به صوبو سره وي. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغه کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه وي تا به څومره وي. د مرکز د اختیارات چې دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغې تعین به څومره کېږي چې کم حده پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ډیولپمنټ کېږي نو د هغې به لکه څه تعین کېږي چې څومره حده پورې به وي او مرکز به څومره پیسې ورکوي.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ ته تاسو څنګه ګورئ او دویمه دا چې د دې د غونډې رابللو د مرکزي حکومت ولې ډډه کوي اوسه پورې؟
ورګي دا د صوبو تر طرفه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزي حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې د صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لہذا دې دا غونډه نه کوي. دویم صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفادات د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې د دغه لپاره چې بھئی څومره ټایمنګ کې به دا ورکړی کېږي حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہذا هغې دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس کړی
اوس چې دوی دغه غونډه را بلي نو ستاسو څه خیال چې دی کې به مرکزی حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزرا لاګان هغه مطمئن کړي؟
دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی د هغې باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو د هغه د مردم شماری په بنیاد وي. هغه مردم شماری به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او که نه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي. د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي. بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد ورپېښې شوي چې هغه چونکې پسماندہ صوبه ده د پسماندګۍ په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پښتونخوا چې کوم حقوق دي سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم. خیبر پښتونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ډیسډوانټ دی مسله که زه د سمندر نه لرې یم نو ما ته دلته کې انویسټمنټ نه کېږي نور څه نه کېږي. دلته کې یو طریقه په کار ده چې دلته انویسټمنټ سیوا چې دلته امپلایمنټ ورکړی شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه سیوا کړی شي وغیرہ. نو هغې کې هغې خپل زیات غواړي نو دا دوه بنیادې خبرې دي. نو هغې کې به نوې نوې چې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دي د مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغې کې څېړلې.
د پاکستان د مشترکه مفاداتو کونسل د جوړښت او د کارونو په اړه مو د اقتصادي چارو له پوه اکرام هوتی سره د اسرائیل مومند مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په تاسو حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل شوي. هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده. په عین حال کې د پاکستان حکومت او پوځ لخوا وخت په وخت دا داوی مخته راځي چې دغه بې ځایه کړل شوي خلک به ژر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. پوښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کډه شوو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې و.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40,000 هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي. خود میرام شاہ جمشید اللہ بیا وائی چې کسهم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي چې ګوندې پر پردی وطن کې کډوال دي. خود ده په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي.
فکر غوړي د سم ډېر وخت ته کوم څه وړولا دلته خو لیا خو یو څه تای دي او تر بس خو خامہ خامہ پکی کو بس اور ته میال دته کول یا خپل ته لیا نو پکای والو مو شام خو اوس ولا کټ ما پاته کې چې دای بس دی کنه ول کې کله رات حالات خاصي ورته بغلا شي ډور شو خو لا ډېر ګاډ واټ ځای.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سیمو ته ستنوي. خدا چې آیا حکومت خوستا د کډه شو کورونو په اړه کومه تګلارې لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
چې خلک دا چې دي چې هغه پوښتنه کوي د هغه چې موږ راځو چې 200 فاميليز دي نو هغه موږ واپس راولو. د دې د ريجستریشن مې شوې ده په دې باندې یو انسیار او اف ډی ایم ای خپل منځ کې ډیسکشن مو کړل. هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ريجستر دي موږ سره ولته هم ريجستر دي هغه هغه ريجستریشن کړی دی یو انسیار په توګه. نو دې ته ما بل ورځ وی چې تاسو راشه چې مختل فګر یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فاميليز دي چې کوم پورې راړه تلې چې یو خواږه پته وي نو دا وی د ریټرن لپاره بټ ډیفینټلی دا په پاکستان کې مداري دا دا وی چې سس فسیلټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینټلی هغه ته به ورکو.
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي. د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټول مالی او لاجستیکي انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم څو ورځو کې پیل شي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 8 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
د دی نیشن لوسپانی ولیکنه وایي د پاکستان ځینې حکومتي ادارې نه غواړي د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات راوړل شي او په ترڅ کې قبایل بشري او جمهوري حقونه ترلاسه کړي. د لیکنه تر مخه په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو د استازو له هڅو باوجود پر دغه موضوع بحث کېدلو ته زمینه لا هم نه ده برابر کړل شوې. د لیکنې مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان نېشنل ورځپاڼې لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسوال برید وشو، له هغې وروسته په یوه غونډه کې قومي اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک ته نورو برخو غونتې مراعت او سهولتونه ورکول وو. د قومي اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نېټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په قومي اسمبلۍ کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزي حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک ته نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهېږي او نه د قبایلو د خوښې او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نېشنل ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسېدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومېږي چې د فاټا ولس به د اف سي آر لاندې ژوند تېروي او د آئینی بدلون نو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار وژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نېشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادی انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جنسای د باړې د متاثر شو خلکو ماشومانو ته په سکولونو کې د خوز د کټور کول په هدف د غوې د استادانو د تربیې یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. د باړې د سکولونو استادان له دغه ټریننګ څخه خوختي وایي چې دوی به د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت ښه کولو چارې په بهتر توګه پر مخ یوسي. فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ د باړې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو پیل کړی دا او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه امپورټنس لري او لکه دلته کې 90+ داسې سکولونه ټیچرس ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه داسې زونه چې کوم دی نه دي په کور ځکه چې کومه مو معاشرات او دا وځپلی شوه په انقلاب کې دا ماشومان چې کوم دی وډور شول نو لکه په کور داسې زو چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کړي او ټیچر ټرین کړي.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وایي چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریخي دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ دلته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول له څنګه رول په مینه محبت باندې به رول په دغه ذهني مینټلټي مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه ډېر زیات ضروري دي که هغه پرایویټ سیکټر باندې که ګورنمنټ سیکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پردي هم دغه تربیت حاصل کړی او وایي
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړي لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمس کریئټ شي دا غي تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دا غوسره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمس شیر کړي او هغه نه بعد موږ دا غوغه پرابلم حل کولو کوشش کوشش وکړو کنه هغه مونږ داسې وګڼي چې هغه په مونږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمه وایي چې په باړه کې خواوشا 92 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي او د ځینې سکولونو په بیا رغولو یې لاس پورې کړی دی او زیاتره سکولونه یې په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. په پیښور کې د سهار 10:30 کېدونکو دي. د اسرا عالم مومن نه د خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی د شریکو ګټو د شورا یا مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شي. وزارتم هاوس پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د وزارتم په مشرۍ د غونډه کې به د څلور وڼو صوبو الله او وفاقي وزیران برخه اخلي. دې غونډه کې به په مردم شمارۍ یا سرشمیرنې او نورو یو شمېر موضوعاتو خبرې کېږي. د خبر پخوانخوا د خزانې وزیر فیروز مشال ورته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نوې غونډه کې به د صوبې د حکومت تر څنګ په انفسي ایوارډ کې د قبایلي سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. ټاکل شوی د پاکستان امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې به د ترهګرۍ مخنیوي، اټومي موادو نه خوراوي، دفاع، اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټکنالوژي په څانګو کې د مرستو په زیاتولو خبرې کیږي. د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر وژونکي بیګا د شپې په دار تړل شوی. یاد وی چې پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک پخواني سرتیر ممتاز قادری د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر امنیتي ساتونکی وو او هم د 2011 کال د جنوري په څلورم په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وژلو. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان والي پرون له مشالو سره خبرو کې ویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. د ایران د انتخاباتو نتایج ښایي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د سر خار تهران اړوندې ټولې 150 ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه د حل لار پیدا کړي. او عراقي چارواکي وایي د سرخار بغداد لګڼې ګوړې په یو ډګ مارکیټ کې په غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 یې ژوبل کړل.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض مساخیل نور.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف پروانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورسپانو وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپله اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان اولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دی. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 43 ملیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 43 ملیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دی او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلي سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادي ضرورت په ځای د ځینې خلکو دپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلوماټ مجلې یو لیکنه وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سولې لپاره باید داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو کولو ته آماده شي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یو لیکنه وایي په ایران کې د شوو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې زیاتره منځلاري کاندیدان بریالي شوي چې دغه کار د ولسمشر حسن روحاني د سیاسي حیثیت له پیاوړتیا ته لار هواروي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لانیسې اجمل اورو.
ډیپلوماټ مجلې لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو ځل بیا افغانان دغې ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو نه خوندي وساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلوماټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا موقع ده چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان هغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزې جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د ایټمي تړون وروستو په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتلو وروستو مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او د هغه د انتظامي لخوا د ایټمي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرنډم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغې د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نا اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډېر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
اوریدونکو، د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې جوړولو پریکړه کړې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل شو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې شوي. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 40,000 ډالره لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالره زه خپل جیب څخه درکوم او $300,000 به زده حکومت بودجه څخه وتاسته در کما نوري پیسې ته بیا کنيدلې خوادي په خپل تاسو برابر کې د مختلفه په جوړ کو.
ښاغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبره د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس څخه وغوښتل چې کچیر د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي وویل چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1950 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول. او د همدې کال د کپ وویشتمه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخه په تاجبیک غونډه کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډه کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبره د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
د سولې پر لو
د خپل پلو غړی چې نور ور بند
کی د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د برتانوي ګارډین رسپانې په ولیکنه کې له افغانستان اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مسله څرګندل شوی. په لیکنه کې دغه کډوالو پر وړاندې د پرتو خندونو او ننګونو څرګندولو لپاره د یو داسې افغاني کورنۍ کیسه لیکل شوې چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې وه. موریوال کاکړ د لیکنې لنډیز اوروي.
ګارډین روزپانه پر غیر قانوني لار اروپا ته د تللی یو افغاني کورنۍ د غړو له خولې وایي چې دوی بیا هیڅکله د خپلو تللو خپلوانو غږ ونه اورېدی. روزپانه لیکي د فیروز مظفری په نامه افغان د فروری پر 8 سهار وختي دې ته تیاری کړی و چې د ترکی له یو ساحله د اروپا پر لور په کشتۍ کې سفر پیل کړي. د روزپانه په لیکنه له فیروز مظفری سره په دې سفر کې د هغه د خپلې میرمنې او بچیو په ګډون د کورنۍ یو لس غړي هم ملګري وو. فیروز مظفری 48 ورځې وړاندې له افغانستانه راوتلی وو او هر ورځ به یې هلته له خپل ورور فرید سره پر ټلیفون خبرې کولې. د فروری پر 8 یې هم له فرید سره خبرې وکړې. فرید ورته وویل چې خپل موبایل خلاص وساته، خو فیروز ورته وویل زما د موبایل بیټرۍ ختمه شوې ده او کښتۍ ته وخاته. روزپانه لیکي فرید هغه وخت اندېښمن سو چې تر 2 ساعته تیرېدو وروسته هم د فیروز لخوا هیڅ حال حوال نه و. فرید وای که څه هم دا سفر یوازې د 40 منټو وی، خو یو ملګری ورته وویل چې پریشانی مه کوه، نو ده هم انتظار وکړ. ګارډین لیکي چې وروسته فرید ته یو غمجن خبر راغی او هغه دا چې د فیروز او کورنۍ کښتۍ د ترکی له ساحله تر روانېدو 15 منټه وروسته ډوبه سوې وه. روزپانه لیکي خبریال فیروز مظفری ته معلومه وه چې دا سفر له خطرونو او ننګونو ډک دی، خو هغه بیا هم ځکه ورته غاړه کښې شوه چې د هغه په فکر دا په هیواد کې له جګړې په وتلو ارزي. ګارډین روزپانه د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکي چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو 20% افغانان دي. روزپانه زیاتوي چې تر 1.5 لک زیاتو افغانانو په تیر کال کې یوازې په جرمني کې د فنا اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو. د جرمنی په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم د دې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې افغانان په غیر قانوني توګه اروپا ته لتلو منع کړي. په افغانستان کې د کډوالو د سلا او مرستو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان ځکه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي چې د ده په وینا هلته یو خو امنیتي حالت خراب سوی دی، د وسلوالو پر ضد جګړه سخته سوې ده، او بل حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
او اوس هم اوریدونکو، ستونزې او سرکار اونیزه خپرونه تاسو ته اورو چې زموږ همکار مجید بابر دا پروګرام جوړوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دي دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. همدا ډول د کورمې، ورکزو، خیبر او جنوبي وزیرستان نه بې کوره شوي ولس هم دغه غوښتنه تکراروي. دا چې حکومت آیا د دغو کډوالو د ستنولو کوم پلان لري او کنه، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فوج نه د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې میز دا زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو.
چې میز ته واپسی شي، میز دا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي در خیل قومي. خو زه په افسوس سره وایم چې در خیل قوم بار بار پوته کېږي په میر بندې ټوکو کو.
د شمالی وزیرستان نه د بې کوره شو قبیلو مشرانو سره په بنو کې زموږ همکار عمر دراز وزیر خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شمالی وزیرستان میرعلي حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو دولت نه غوښتنه کړې چې دغه قبیلې د شمالی وزیرستان په سر کې پراتې دي او شمالی وزیرستان آغاز د حیدرخیل قبیلې نه کیږي چې د شمالی وزیرستان گیټ وی کجوري پوسټه سره پرتا سیمه ده. خو د دوی په وینا د 2015 کال مارچ 1.5 نیټه نه واپسی پیل شوه او حیدرخیل قبیله لا هم نستنه ولی شي. دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی دا د شمالی وزیرستان د سر یعنی کجوري پوسټه څخه شروع شي چې په دتا خیل ختم شي او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدرخیل اوسیدونکي فرهاد حیدری وایي دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل دې په راتلونکي شیډول کې واچول شي، کنه احتجاجونه کړي او یا هم په خپله سیمه ته روانېږي.
حیدرخیل آی پی بڑوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد دغه و چې دې زر میړه کوم سره په غوټې باندې دا ظلم راونده د دغه علاقې دغه عوام اسره سے په انتظار دي د خپل حکومرانو نه، د فوج نه، د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې میز دا زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته میز سره دی دا خبره او نه منله. دا کېدای شي چې میز د باندې پروډې باندې زبردست احتجاج وکي او دا کېدای شي چې میز ته دا مشونوی چې امیر نه خپل خورې ته راونیږي ودریم.
ملک سامد وای دوی دا وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلق واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسه کسور یې سر کړي.
میشته نن جا مشوي دای درخیل کوم دا د خپل محرومې جاړو کی چې میر گیټ وی اتمنځه مشرونه دا خبره اول نه کړی چې سمرا جرګې شوې دي چې میر چې واپسی شي، میر دا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي درخیل کومي. خو زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوته کېږي په میر باندې ټوپو کو. هغه د میر دی ورونه دی، میر په خفا نه یي. خو هاکا خبره داد چې میر سے مخشی کم از کم ایس خو میں دبی دی کنا داد میر خان دی لینا دا چې په تنبیو نه شه پراته دی نرا د میر ذات ته مزید خطر دو گورنمنت دا سٹیپ وخلی.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمې د کلیرنس او هلته د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارولی شي. نو پر دې هم غور روان دی. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوي 100,000 د پاسه 3,000 خانادانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 100,000 ته رسي. او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 21,000 خاندانونه واپس ستانه شوي دي.
د شمالي وزیرستان سره سره د ټولو قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو دا ستونزه چې خپلو سیمو ته به کله ستنېږي مې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې فیاض علي شاه صاحب، د شمالي وزیرستان په خاصه توګه د کډوالو په اړه باندې حکومت دا اعلان کړی دی چې 2018 کال تر پای پورې به دا خلق ټول زی، نو تاسو کوم پلان د دې لپاره لرئ؟
کوم ایریاز کې ریټرن کیږي نو هلته آلریډي د دې سروي شوي دي، او د هغې د ریهبلیټیشن او د ریکنسټرکشن یو پراپر پلان جوړ شوی دی. سیکنډلی، تاسو ته پته وي چې څومره ناتو وزیرستان ته خلک راځي، نو هغوی یو سټینډرډ پیکج ګورنمنټ اناؤنس کړی دی چې هر یو سړي ته چې څوک واپس ځي هغوی ته د ټرانسپورټ په مت کې او بیا د 25,000 روپیو یو ون ټایم ګرانټ دی او د شپږو میاشتو خوراک. دا د سوي ټول فیملیز چې هغوی کله ځي نو هغوی ته یو فارم مو دوی د ولنټری ریټرن فارم دی، هغه چې کوم سړی فل اپ کوي بس هغه ته امیجیټلی دا 25,000 روپۍ پلس دا 6 مانس دا فوډ چې دی هغه انټایټل کیږي او هغه بیا ځي. اوس خو دا دی چې دې وخت کې دوا خیال مونږ سره ټوټل 71,000 فیملیز دي چې کوم هغه زمونږ یو منتلی انسټالمنټ 12,000 روپو د نارت وزیرستان ایجنسی چې کوم ٹی ڈی پیز دی هغې لپاره دی دا ملایږي دي.
صحیح،
اوس کافی تعداد کې خلک دي چې هغوی واپس تلل غواړي. هغه ایریا چې کوم دي نوټیفای شوي دي، کلیئر دي، او هلته ګورمنټ چې دی د ریکنسټرکشن او ریهبلیټیشن والا کارونه کوي. ان شاء الله چې کوم د ګورمنټ اعلان دی چېرې د کال اخره پورې به دا مونږ واپس لیږو، نو ان شاء الله چې دا به د کال اخره پورې به ټول خلک واپس خپلو علاقو ته لاړ شي.
فیاض علي شاه صاحب، چې کوم خوست ته تللی دي، زما په خیال سره 40,000 زیاتې کورنۍ دي د شمالي وزیرستان د ماوس خبرې وشوې، نو چې کوم خلک افغانستان ته تللي دي، د هغوی د واپس تاسو کوم څه پلان لرئ یا په دې باندې چارواکو څخه خبره کړې ده؟
په دې باندې لګیا دي ډسکشن شروع دي. څه خلک داسې دي چې هغوی اپروچ کړي دي، هغوی چمتو راځي 200 فیملیز دي.
جی،
ناوی لپاره ان شاء الله مونږ ارینجمنټس تقریبا فائنل کړی، ناوی خو مونږ واپس راولو چې کم ویلینګ دی په خپل. سو دا راځي دی چې د دې د ریجستریشن مې شو زه په دې باندې یو ان سی آر او ام بي ام خپل مونږ کې ډیسکشن د مو کړل چې راځي یو فګر خو مونږ یو فګر خو هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دی چې هغه ډیر خلک دلته هم ریجستر دي، مونږ سره ولته هم ریجستر دي، پورې غاړه هغه ریجستریشن کړی دی یو ان سی آر په توګه. جی، ناوی ته مابلو رجوی چې تاسو راشه چې مختلف فګر یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملیز دي چې کوم پورې راغله تللی چې یو خو هغه پته ولري. دا هغه چې کله مونږ اکثر پته ولري نو دا هغه د ریټرن لپاره به ډیفینیټلی د سفر د پاکستان ذمہ دا او دا هغه چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو کوم پیکیجز ورکو نو ډیفینیټلی هغه ته ورکو.
بل د دوی په حواله سره، لکه د دوی د راتګ په حواله سره، آیا تاسو په دغه پلو باندې هم دغه رجستریشن پوینټ جوړوي کنه چې کوم زوړ رجستریشن د هغه مطابق به د دوی کاروي کوي؟
نه نه، دي لپاره کوم ځای تاسو چې کوم ان د 200 فیملی چې کوم سو واپس راتل غواړي شاله دې زر واغی راشي کنه.
جی،
ماغه لپاره موږ اوس په غلام خان باندې والته یو چیک پوینټ جوړو چې راغی به راځي ته خپل ځان رجستر کوي. تاسو څنګه چې کله نور خلکو فیصله وشي نو دو دری پوائنٹس تھی کہ پاگے والے میں ان شاء اللہ دابیا وہ تم نے پراپر رجسٹریشن کی کم کم گورنمنٹ فیسلٹیز ریکارڈنگ پاگے رجسٹریشن مانی.
بل فیاض علی شاہ سے بچ سمر خلق شمالی وزیرستان تزی دغالا کی ڈی نوٹیفائیش یو دغل تک کس تاسو دے اعلان مطابق دغل تک کی دری ریبلیٹیشن کارم روان دے انفراسٹرکچر سکول او د صحت مرکزونا نو پاگے باندے تر کم حد پورے کار روان دے؟
اصل کی اگر چونکہ صحیح خبردار ہو خو زبا ڈائریکٹ دغه نه دی ډومین نه دی.
جی،
آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی چیر اس مات یا پتی کی پکم مانے کم حدا پورے دے اگر کو جو لگیا ہے پاگے بانے میں خل دغا اخلم اگر بری فنگ اخلم اور ڈیٹیلز اخلم نو اگر کو زمون بل یو سیکشن میں اگر تا ارالیو و توی ریکنسٹرکشن اور ریابلیٹیشن یونٹ تے فاتا سکریٹ کے
جی
اور دارا کار اگر لوک افتر کے
فیاض علی شاہ سے بل دا سروے یو پروجہ واتا سرا چیر دغل تا دخل کو کورونا کمران شوی دی یا بازارونا کمران شوی دی نو داغی پاڑا بانی تا یو سروے شروع کرے د کور په سر او د دکان په سر د پیسو اعلان هم کړی و، نو هغه سروې تر کومه حده پورې ورسېد؟
سروې یاره دا به م چې کول به غواړي چې هغه څونه چې د کورونو د دغه حده پورې خو زما خپل خیال دی چې شوې ده، دا چې د چا فولي ډیمیج کورونه دي نو 4 لاکھ روپۍ دي، او چې چا پارشلي ډیمیج کورونه دي نو هغې له ګورمنټ ټکلا 4000 روپۍ ورکوي.
فیاض علي شاه صاحب، ډېر داسې د شمالي وزیرستان دا خلک دا یوه ګیله کوي چې د دوی ته کوم د ای ټي ایم کارډونو د لارې هغه پیسې ورته ویل چې په دې به راوستی کېږي، د ډېرو خلکو هغه ای ټي ایم کارډونه یا کینسل شوي دي یا د هغوی پینونه بدل شوي دي، نو دغه ستونزې ته ستاسو پام شته؟
یو ډېره ساده خبره ده، کومه ایریا چې ډېر نوټیفای شي موږ خلکو ته وایو چې یاره به ستاسو اوس واپس پځي، او هغې نه موږ هغه 35000 روپۍ ورکړو، 10000 روپۍ ټرانسپورټ دپاره، 25000 روپۍ د نور د خرچو دپاره، نو بیا د هغه چې کوم د 12000 روپو د منتلي د انسټالمنټ والا هغه کوم سن دی نو هغه ډی ایکټیویټ شي. بیا ډېر خلک هغه ریفرنس ښیي چې یاره موږ لاړو نو موږ ته هغه 12000 روپۍ اوس نه ملایږي، نو هغه هغه ټول ایریا چې کوم کلیم دی یو ځل پکې ریټرن وشي ګوره، دا دا خو د دې خو حد نشته چې کوم حده پورې به چلیږي، خو چې کوم ایریا کلیئر کېږي او خلک ځي او خپل ایریا سې سیټل کېږي، نو ورو ورو بیا هلته داسې اکټیویټیز چې خلک د جون سره تړلي نور ضروریات چې پوره کړی شي، نو هغې د وجه چې ډېر موږ د 12000 روپو والا هغه د منتلي انسټالمنټ والا سې چې موږ ډسکنټینیو کوو، نو بس خلک زیات دا هغې شکایت کوي که نه چې یاره زه واپس لاړم نو ما ته اوس هغه 12000 روپۍ نه ملایږي، بلکې ته بیا موږ د شپږ میاشتې هره میاشت په آخره کښې خوراک ورکوو، لکه 6 مانتھس پورې د ده چې کوم دوای راشن دی هغه چلیږي، لکه چې لاړ شي نو هلته خو دوکانونه هم نه وي نو بازارونه هم داسې نه وي، نو موږ د خوراک هغه سیسټم د ده د شپږو میاشتو پورې هغه کنټینیو ساتو، نو نارملي دا ما چې وکتل چې څونه دغه راځي هم د دې سری چې یاره ما ته پیسې نه ملایږي، ما زه چې چک کوم په خپل ډیټابیس کښې هغه سړی موږ سره ریټرن شوي، هغه خپل وی آر ایف سائن کړي، 35000 روپۍ هم اغوستي او خوراک یې هم اغوستي، او هغوی یاره اوس ما ته هغه 12000 روپۍ چې ډېر نه ملایږي که نه،
چې د دې تر څنګ د شمالي وزیرستان نه علاوه د کورمې هم څه کډوال بهر دي، د ورکزو هم دي، داسې د مومندو د باجوړ هم دي، د هغوی کوم پروګرام جوړ دی؟ هغوی خپلو سیمو ته روان شوي دي یا د خیبر ایجنسی؟
خیبر کښې به تاسو پته وي تقریبا 94% خلک خپل ایریا سه واپس
ته، بالکل
صرف 6% خلک پاتې دي،
او
6% کښې هلته اگر تاسو وګورئ په خپل ایریا کښې ستاسو ایریا کښې به هم 2-3% خلک ډیفینیټلي اوس هم بهر دي خپل ایریا نه، حالات چې ټیک هم دي که نه،
صحیح وایي،
هغه یو څو ځایونه دي بلکې 2500 فیملیز دي، هغه ایریا آلریډي دغه ده ډې نوټیفایډ ده کلیئر ایریا ده، په دې 5000 سمتنګ فیملیز دي، په هغه کښې دا 2500-2600 فیملیز خو اوس هم ایریا خپل ایریا ته واپس ځي نو هغه کلیئر ایریا ده، باقي څه صرف دغه 2500 فیملیز دغه کېږي پرابلم، هغه هارډلي 1-2% دی که نه، نو خیبر کښې خو ایشو بالکل نه شته، په ورکزۍ او په کورمه کښې هم انشاءالله د ګورمنټ دغه دا دی پلان دا دی چې ډېر زر هارډلي 8 ویکس ټایم کښې به دا انشاءالله ټول خلک د دې خپل ایریا ته واپس، ځکه میجورټي ایریا چې دي هغه کلیئر دي، هلته هېڅ پرابلم نه شته، هغه ګورمنټ ډی نوټیفای کړي دي چې یاره دا اوس ته ستوګنې قابل ځایونه دي، نو په دې باندې به غم دی انشاءالله ډېر زر اوس موږ لګیا یو خپل تکرار هم کوو، او په یو څو ورځې پس پزه بلکې په دې باندې ډېر کرنټ یم چې زه تاسو ته ووایم چې یاره زمونږ پلان اوس څه دی، ځکه ګورمنټ دا کنسلټیشن چې پوره کړي رز نیمه کښې نو بیا به پراپرلي اناؤنس کوي به که نه، چې اوس موږ د کورمې او د ورځو والي سره څه کوو.
دې سره تړلې یوه خبره ده چې تېره ورځ زما د جمال الدین د سفران د قائمه کمیټه مشر هغه سره خبره وشوه، هغه ما ته یوه خبره وکړه چې حکومت هغوی دې ته پوښتنه وکړه چې د دې ریهبیلیټیشن دپاره 100 اربه روپۍ په کار دي، هغه حکومت سره شته؟ د حکومت بیان دا و د فایننس سیکټري او د سفران د سیکټري چې موږ سره دغه پیسې نشته، تاسو داسې څه معلومات شته چې تاسو سره د ریهبیلیټیشن د کډوالو د واپسۍ دپاره پوره پیسې نشته حکومت سره؟
زمونږ خو د ایف ډی ایم ای چې د خپل اکټیویټیز او د ټی ډی پیز د ریټرن دپاره څومره پیسې په کار دي هغه دې وخت کښې موږ ته څه پرابلم نه شته، پیسې اویلیبل دي چې کله انشاءالله کم کم ایریاز ته ریټرن کېږي نو دا ټول پیکیجز چې کوم ګورمنټ کمیټ کړي دي هر یو سړي ته ملایږي او د هغې دپاره پیسې اویلیبل دي.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ، زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 120. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل کوربه مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.